قدر خدای مشاله دیو پر روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مول سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وسته وخت اورځي درې بجې شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د دسمبر میاشتې 9 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه اهم کوو په وروستۍ نیمه کې ونځه خبرونه روښانه مستقبل اهم لرو خو لومړی ورځو نجی بامیر څخه تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
پاکستانی پوز مشر د مسلم خان په ګډون اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخلی کړی د افغانستان حکومت وایي د اړیکو باور پر ځای کولو لپاره پاکستان باید خپلې ژمنې پوره کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین او اسرایلو د شخړې هواري لپاره د دوو ریاستونو جوړول ضروري دي پوره خبرونه د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخلی کړي د خبره د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا په خبر پاڼه کې شوې ده کومو کسانو ته ده چې د مرګ سزا پخلی شوې په هغو کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د بشري حقونو لپاره د مبارزې سبین محمود او د امنیتي عسکرو په وژلو ککړو او په سواد کې د طالبانو ویان مسلم خان هم شامل دي خبر پاڼه لیکي چې درې وسلوالو ته پوځي عدالت د عمر قید سزا اورولې ده مسلم خان په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو په موقع نیول شو نوموړي ته د پاکستان پر پوځ او پر نورو قانون نافذونکو ادارو باندې د بریدونو په جرم کې دغه سزا ورکړل شوې ده د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري د توغول شوې مرمۍ له امله 13 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاولا خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ مشال لړې وتویل د بټیکوټ ولسوالۍ تورغر سیمه کې د کوچیانو په کلي وسلوالو مخالفینو مرمۍ توغولې چې له امله د 15 کوچنیانو او د 2 مېرمنو په ګډون 13 تنه ټپیان شوي دي د خوګیاڼي په خبره ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه لېږدول شوي چې له لومړنۍ درملنې وروسته څو تنه کورونو ته لیږل شوي او نور تر درملنې لاندې دي د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي وایي دوی باور لري چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د فاټا اصلاحات منظور شي په پارلمان کې د فاټا استازو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د ملاقات نه پس مشال لډیو ته دغه څرګندونه وکړي په پارلمان کې د فاټا د استازو مشر حاجی شاجی ګل مشال لډیو ته ویل
ان شاء الله په دې روان کابینت میټینګ کې به دا شی پروشي خو زموږ کوشش دی چې څومره زرم دي په دې باندې ټول کوم ورک شوی دی خاري پې شوی ده او محنت پې شوی دی موږ چې دا څومره زر شي چې دا نوټیفیکیشن وشي او دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2018 کې د قبایلو نه د صوبایي اسمبلی ممبران هم راشي
په دې وروستیو کې د فاټا سیاسي اتحاد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو او غونډو پر مهال دړکړ کړی و چې په راتلونکو 2 میاشتو کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم نه کړل شوې نو دوی به د احتجاجونو لمن تر اسلام آباد وغځوي د افغانستان حکومت وایي د اړیکو باور پر ځای کولو لپاره پاکستان باید خپلې ژمنې پوره کړي دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال لډیو ته په مرکه کې وکړه هغه ویل پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو ژمنه کړې خو بیا پر شا شوه
کله چې د دریا خیز کمیسون د لارې مذاکرات وسول پاکستان په خپل باندې ځینې شرایط ومنل چې د هغو په اړه باندې به پاکستان اقدامات کوي ولې کله چې د هغو شرایطو د پوره کېدو وخت راغلی پاکستان د خپلو شرایطو څخه پر شا لوی ونډه د اعتماد سازي چې دغه په پاکستان پورې اړه ده او د پاکستان په عملي اقداماتو پورې تړلې
پاکستان لخوا تر اوسه د افغان حکومت د دې خبرې په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملګرو ملتونو د دسمبر په 28 د پاکستاني سغدریزي ډلې لشکر طیبا د محصلینو څنګه د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړه لشکر طیبا چې د هند پر ضد ډله ده د پاکستان د مهمو استخباراتي ادارو سره تاریخي اړیکې لري دغه ډله د ډیرو بریدونو په جوړولو تورن پیژندل شوی چې په کې په 2008 کال کې په ممبای کې ترسره شوی برید هم شامل دی چې ورکی 168 کسانو وژل شول د لشکر طیبا د محصلانو د څنګه المحمدي استودنټس خلاف دا ګامونه په داسې وخت کې پورته کړل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د نوموړې ډلې دوه مشران د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي فهرست کې شامل کړل. د دغو بندیزونو له وجبه امریکایان له دوی سره تجارتي معاملې نشي کولی. که څه هم پاکستان په 2002 کال کې لشکر طیبه غیر قانوني ډله اعلان کړې وه، خو د امریکایي چارواکو په وینا دوی لا هم فعالیت کوي او مشران یې ولسی غونډو ته ویناوي او مرکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو ریاستونو جوړېدل ضروري دي. جان کیری د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ډیپلوماټانو او تګلاره جوړونکو ته په وینا کې وکړې.
The two-state solution is the only way to achieve
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لاره ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لاره ده چې د اسرائیل راتلونکی د یوه یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي، او دا یوازینی لاره ده چې د فلسطینیانو راتلونکی آزادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده.
جان کیری دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا او اسرائیل په اړیکو کې له هغې وروسته تاوتریخوالی راغلی چې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر هغه قرارداد له رایه اچولو ډډه وکړه کوم چې د اسرائیل د نوو ابادیو جوړولو غندنه کوله. بل پلو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي چې اسرائیل باید په راتلونکي میاشت کې د ده د واک ترلاسه کولو پورې کلک ودرېږي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینزی ګراهام ویلي چې روس او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په دوران کې د مشکوکو انټرنیټي بریدونو له کبله سخت بندیزونه وویني. بل پلو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروا د چهارشنبه په ورځ دا خبره بیا تکرار کړې ده چې که واشنگټن نوي بندیزونه ورباندې ولګول نو روس به هم غبرګون وښيي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسۍ بیا د سراج ظاهر نور.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.8 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ سلويخ پیسې او په 29 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ شپېته پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې. او درې سوه وی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه نه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو، بنو کې درویش او اته، او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مهم موضوعات صدا سری. د پاکستانی فوج مشر د سوات طالبانو په خوانی ویاند مسلم خان په ګډون اته وسلوالو ته د مرګ سزا پخلی کړي. د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي هیله لري چې دا وار به له حکومتي کابینې فاټا اصلاحات منظور کړي. په د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي
نو موږ خو مزید په دغه سې وعدو باندې یقین او اعتماد هم نشو لرلی. دو میاشتو کې زمونږ د خبرې رزلټ رانغې، موږ د سټیټ حصه جوړه نه شو، نو موږ به اسلام آباد طرف ته لارون کوو، لانګ مارچ به کوو.
په شبکه در مومندو ایجنسۍ کې له څو ورځو راهیسې بجلی بنده ده.
دو درش پہ ادا خبر نو بشتا نو بجلیشتا نو مطلب معشومان و سبقونا ڈسٹرب شی رغش شی داثر ٹول لکہ مطلب ٹینکے تششیوی دی
پرسن صبح کی اقلیتوں اتسان دیکھنے لری پر دیڑ ہم رپورٹ لرو د نن فروخانہ مستقبل خبرونه کیور چی د زین زوانانو د کامیابی راست سدی
د پرمختګ جذبه ودا جذبه په ما کې و وجود دي نه چې مشکلات ډیر زیات وو. حتی ما تر په داس وختونه راغلی چې ما تر بده سکون هغه فیسم نو
نور هم یو شمیر رپورټر لرو لمه شال لړی وسره وسې. او زه خبرولې لومړی رپورټ اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اته وسلوالو ته د مرګ سزا پخله کړي. کومو کسانو ته چې د مرګ د سزا پخله شوی په هغو کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د بشر حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود او امنیتي عسکرو په وجلو ککړو او په سواد کې د طالبانو ویان د مسلم خان اهم شامل دي. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال رابع اکرم خان کوي.
د پاکستان پوز مشر په کراچۍ کې د اسماعیلی برادری د بشری حقوقو کارپوه سبین محمود او د قانون نافذ کوونکو ادارو د غړو په وجنو کې ککړ اته وسلوالو د مرګ سزا تایید کړې ده. په دې وسلوالو کې د سواد طالبانو ویان مسلم خان هم شامل دي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د اته وسلوال ته د مرګ د سزا نه علاوه نورو درې وسلوال ته پوځي عدالت د عمر کې سزا اورولې ده. پوز د مطبوعاتو څانګه زیاتوي چې د نورو وسلوالو په شمول د سواد د طالبانو ویاند مسلم خان هم پوځي عدالت ته د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. مسلم خان په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو په موقع نیول شوی و. نوموړي ته د پاکستان پوز او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو باندې د بریدونو په جرم کې سزا ورکړې شوې ده. مسلم خان د تاوان په غرض د دو چینایانو او د یو پاکستانی وګړي په تختولو کې هم ککړ وو. پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پانسۍ په سزا کې حافظ محمد عمیر، علي رحمان، عبدالسلام او خورم شفیق هم شامل دي. د دوی تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره وو او دوی د کراچۍ په سفوره چورنګي کې د اسماعیلی برادرۍ پر بس برید او د بشري حقوقو کارپوه سبین محمود په وجنه کې ککړ وو. پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې محمد یوسف، سیف الله او بلال محمود ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده او د دوی تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلو سره وو. وسلوال سرتاج علي ته وسلوالو ته د مالی کومک په جرم کې د مرګ سزا ورکړې شوې ده. له دې وړاندې په 6 دسمبر د پاکستان پوز نوی مشر جنرال جاوید قمر باجوا د سلور وسلوالو د مرګ په سزا لاسلیک کړی وو. یاد دی چې د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان پارلیمان په آرمی اکټ کې ترمیم نه پس پوځي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه. دا وخت د ملک په مختلفو خو کې نه پوځي عدالتونه کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لرو ته اوغوستي او دن خو که څه هم آل فاټا سیاسي اتحاد یا د پاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت ته د ډکور کړي کې شری دوه مشتو کې دننه دننه د قبایلی سیمو په اصلاحاتو عمل درآمد اونه شو نو تر اسلام آباد به لنګ مارچ کوي. خو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي چې روانه د کابینه غونډه کې به فاټا اصلاحات یو واري بیا وړاندې کوي او دوی هیله لري چې له غونډې به دغه اصلاحات منځ نور تفصیل د سره ظهیر په دې رپورت کې.
د شروع په مخام اسلام آباد کې د قبیلی سیمونه د پارلیمان غړو د وزیر اعظم د صلاحکار او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو چې پکې نوموړي او د قبیلی سیمو استازي په دې صلاح شول چې راتلونکي د کابینې غونډه کې به یو وار بیا فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه د قومي اسمبلی غړو ویل چې دوی هیله لري چې دا ځل به له کابینې فاټا اصلاحات منظور شي. حاجی شاه جګل مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
روان کیبینٹ میٹنگ کے بعد پروشی اور دا 3% این ایف سی ایوارڈ سے کم پی سی سی آئی سے تعلق تھے اغاب ہم داغے نہ مخ کے وزیر اعظم بیا دا سالور والا وزیر اللہ خان راغاڑی اور دا شیبہ اپرو کئی ہو صرف سکاسان دا سی دی چاہ وہ خلق پٹ سپورٹ کوي او داغه سپورت وجو نه وای چې یاره د شه یو سورځي دلی شي. خو زمون کوشش ته چې څومره زرم دی په دې باندې ټول کوم ورک شوی دی، خاري پې شوی دی او مهنت پې شوی دی، موږ چې دا څومره زر شي چې دا نوټیفیکیشن وشي او دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2018 کې د قبایلو نه د صوبایي سمنه ممبران هم راشي.
تر اوسه یو کې الفا د سیاسي اتحاد حکومت ته دړک ورکړی و. کچري حکومت په دوه میاشتو کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې نه کړی نو دوی به تر اسلام آباد لانگ مارچ کوي چې تر غختنو منلو پورې به روان وي. په دې حق لا د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وي.
موږ سره خو دغه وعده د تیرو دوو کالونو روانې دي. موږ سره دا وعده وا چې په سپتمبر کې دا خبره حل کیږي، تیر سره بل وعده اوسه چې په نومبر کې حل کیږي. نو موږ خو مزید په دغه وعدو باندې اقناع او اعتماد هم نشو لرلی. دوه میاشتو کې زموږ د خبرې رزلټ رانغی، موږ د کی پی ایسا جوړ نه شو، نو موږ به اسلام آباد طرف ته لارون کوو، لانگ مارچ به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې حکومت د اصلاحات په خپل وړاندې کړي او غواړي هم چې قبایلی سیمو کې بدلون راشي.
څه خلک داسې دي چې هغه دا نه غواړي چې را دا پاټه خلک دي د دې عذاب نه راوځي او مین سټریم ته راشي. نو څه خلک هغه په غلط طریقه باندې کنوینس کړي نو هغه دا یو بدقسمتي ده. په کار نه چې دا ډیسپیوټ کړی شي، په کار دا چې دا کانسنسس باندې دا پاس کړی شي او دا 21
لدی
اڑان دی قومی اسمبلی او پسینٹ کے ہم فٹا اصلاحاتی رپورٹ باندھی بحث شوی او لدی رست کابینی پغنڈ کے ہم اڑان دکل شوی وو چپک فیصلہ شوی وا چپ دی اصلاحات دی نور سلا او مشورہ وکڑی شی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اذن خوز تاسو مچے د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحات لپاره کما کمیټي جوړ شوی و نو هغه پریکړه کړې و چې د قبایل زیاتره قبایلی ولس غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو بیا هم ځینې سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو ځینې مشران د دغه وړاندیز مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته وګورئ. سيزو په خبر ته د خبر پښتونخوا د خزانه وزارت وایي چې وفاقي حکومت له قابل تقسیم محاصلو و پیسه د برخه کمول غواړي چې ورسره به صوبې ته له وفاقه ترلاسه کیدونکي فنډونو کې د 2 اربع روپو په کمې راشي. د خبر پښتونخوا حکومت له دې وړاندې له مرکزي حکومت د ترګري او قدرتي افتونو د تاوان په مت کې اهم د زیاتو فنډونو غوښتنه کړې و. تفصیل له پیښور د زلال یوسفزی په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال رډیو ته ویل چې د وم ان اف سی ایوارډ تر مخه په قابل تقسیم محاصلو کې و 50.1% برخه د ټولو صوبو او باقی پاتې برخه د وفاق ده، خو اوس مرکزی حکومت د وفاق د زمې د مصرفونو لپاره د سټل فنډ نه پیسې اخستل غواړي. مظفر سید جاتوی چې په دې اړه باندې ان اف سی پر روانه غونډه کې خپل احتجاج ریکارډ کوي.
مرکز یو نوی گیم کول غواړي چې باغې کې هغه دا کوي چې دا فاټا د پاره، ګلګت بلتستان د پاره او دغه شانته د آزاد جموں کشمیر د پاره او د نېشنل سکیورټي فنډ په دې حواله باندې دی غواړي چې د ډیویزیبل پول د سره نه وو فیصد کټوتی وکړي، دا باندې د ابو صوبو کې تقسیم کړي چې دا یو غیر اړینی او یو غیر دستوري.
نوموړي جاتکړه چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې لوړاندې د فنډونو د کمښت سره مخ دي او که مرکزی حکومت په قابل تقسیم محاصلو کې برخه ورته نور هم کم کړي نو پرمختیایي کارونه به اغیزمن شي.
خیبر پختونخوا کې ملټین سشتا، زلزلو وهلې، سیلاب وهلې، آی ڈی پیز وهلې، نو په دې حواله باندې موږ ډېر تکلیف دي. موږ دا چې په اور انټرل کې دي موږ پیسې زیاته کی، موږ دا چې په صوبو حساب شیر دي زیات شي او موږ غواړو دا چې فاټا ته دی او د نورو هډرو ته د پیسې د خپل مرکزي دغه ورکی مرکز دی
په دې اړه. مود خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ د فنډونو د ویش هغه فارموله ده چې تر مخه د صوبو او مرکز ترمنځ د پیسو تقسیم کیږي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو ہم دے موضوع کے پاتی کی گو د اقتصادی چارو کارپو اکرام متوائی چھے ڈیویزیبل پول ہاگا محصولات تول کی گی کم چھے دا ٹھیکسونو او غیر ٹھیکسونو پمت کے مرکزی حکومت ترازی نو ہاگا بیا دا وفاق او صوبو تر منزا دا غا پیسے تقسیمی گی. اکراموتی پا وینا چھے دا محصولات دا مختلف و محکمون راغنڈی گی چھے پکے وابڈا، گیس او دا ٹلیفون غند محکمی اہم شامل دی. نور تفصیل د رابی اکرم خان په دې مرکه کې ورو رابی د کرموتی سره په اسلام آباد کې مرکه کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
دا د ټکسونو او د نان ټکسونو په مت کې چې کم حکومت ته آمدنی راځي نو دا دای بیا یو فارمولا جوړ کړی دا چې دا یو پول کې واچي او هغه پول چې دی نو هغه فیڈرل گورنمنٹ سره وي. هغه کې زین پیسے دا سی وی چھے اگر صوبے وی چھے مونگ لبا دینا راکے ہیں ولی چھے مونگ خپل بجٹ چھے دے آگے سر دا ڈیویلپنٹ او دا رننگ اخراجات چھے دا بس بس چھے اخراجات تو اگر نا پورا کی گئے نو مونگ تبا تاسو دا دے فاقی آمدن نا ہم لا وفاق سر جی جمشو آمدن دے دینا برا کوئے نو آگا چھے کم صوبو تا برکڑے کی گئے نو آگا تا ڈیویزبل پول وی چھے بھائی دا با تقسیمی گی نو آگے دا پارا یہ فارمولا جو کڑی چھے کم صوبے لبا سمرو ورکو نو آگا فارمولا کے بیادا بھی چھے یا با دا علاقے بحث ورکے چھے اسم آگا تا علاقہ یا با دا بادے پا بنیاد ورکے
آئے پدے کی وڑو صوبو سرا زیادے مخی ترالے دے
لگا سیم چھے دے نو آگا پخپلا پیسے پیدا کئی ولی جا کسٹم دا ٹول نزیاد آمدنی چې دغه سینته کېږي د بهر نه چې کوم مال راځي په هغې باندې ولې چې کراچی کې بن قاسم پورټ او کراچی پورټ دا دواړه ډاکو سره دي. پنجاب چې دی نو د هغه سره خو غټه صوبه ده خو غټه ایسایم ده صرف په صوبی دي چې هغه وړی وي هغه دی یو دی خیبر پختونخوا یو بلوچستان. اوس د زیاتی خبره چې ده نو دا داسې نه ده سټریټ چې دې ته پیسې کمې ورکړی شي یا په ټایم نه ورکړی شي. دې ته خبره ده هم دا چې دا پیسې کمې ورکړی شي نو د هغه صوبې خلکو سره زیاتې بیا دا بیوروکریسي کوي چې هلته کې هغه پیسې چې دي هغه په غلطه طریقه استعمال کړي او د ډیولپمنټ لپاره د خلکو د بهتری لپاره تعلیم او د صحت لپاره ښه نه استعمالوي.
اوس داسې خبره مخې ته راغلې ده چې د دې ډیویزبل پول 5% بچ دی فاتا گلگت بلتستان کشمیر او داسې په سکیورټي معاملاتو ولګوي نو آیا تاسو ګڼئ چې کم د سبو ضرورت دي لکه څنګه خیبر پختونخوا شو یا بلوچستان شو نو هغه کې ډیره کمی راتلی شي؟
کمی خو به راځي خو دا پکار ده چې د فارمولا داسې جوړه کړي چې د سند او د پنجاب چې کومه حصه ده نو د هغې نه زیاته ورکړی شي او د دې نه کمه ورکړی شي نو بیا به څه خاص زیاتی نه کړي.
حضرت کوزاو په اسلام آباد کې د دفاعي د اقتصادي چارو په اکراموتی چې زموږ خبريالي رابع اکرم خان ورسره په ډیویزیبل فول باندې خبرې کړې وي. نور هم ساس لپاره یو شمېر رپورټر لرو خل د کې ورسره د ماخلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اذن کو د 400 په شوکدر کې د درې ورځې مخکې د بیلی د ګریډیشن د سوزیدو لامل همدغه راز شوکدر او مومند جنسي ته بجلی بند شوې ده. د سیمې ولسوالۍ پر ژوند یې ډېر منفي اثرات پریوتي. همداراز دوی د محل د اوبو لکمخت او نور یو شمېر ستوندو سره مخ دي. تفصیل له سیمې د مشالې خبريال شانواس سرګزی راکوي.
یاد گریڈ سٹیشن د شوقدر وو فیڈر ته بجلی ورکولې ولی د پیښور نه محمود ته وتلې د بجلی لائن یا ترنه هم په دې ځای تیر شوی نو ولستای ډیر مشکل جوړ کړي. د شوقدر وسیدونکو دیار خان وای چې د بجلی بندښت د امن او امان یا سکیورټی لپاره هم خطر دی. نو هغه څنګه
نو پولیس گشتونه کوي د علاقې د خلکو د حفاظت لپاره. نن د درې مشپده تقریبا لکه بالکل تیار ده او سپه نظر باندې نه راځي واسوتن منځونه چې وشینو هر سړی په دې فکر کې چې الله تیارم کنه.
شوکت خان په یو غیر سرکاري دفتر کې نوکری کوي او وای چې دفتری کارونه متاثر شوي دي.
زما اوس چې خپل کم یو دفتر دی دغه دی نو پاغي کې د موبایل او د لیپټاپ چې کومه دی بیخي چارج نشته په جنریټر باندې هلته چې لیپټاپ چارج کو چې دومره شي چې د پیل خپل کاروبار د دفتر د پاره وچلو ما دغه رنګ یار سړی ته چې دا مشکلات دی وازی ما ته نه دی.
ایاز اخونزاده د میای ساوسیدون کې دی هغه ول چې د هغه د ماشومان په شمول ټولو زده کوونکو ته مشکل ځکه د سکولونو چټیان شوي او ماشومانو ته د چټیانو خصوصي کار لکه د سبقونو یادول حواله شوي.
دوه درېش په ادا خبره نو بشتا نو بجلیشتا نو مطلب د ماشومانو سبقونه ډیسټرب شي دغه شي د اثر ټول د استری تکلیف ته د اوبو تکلیف ته لکه مطلب د ټانکی ته شوي دي.
بل خو د شو قدر د بجلی د ګریډ انچارج مقبلی خان په وینا چې ګریډ لپاره نوې ماشينري راوړل شوي خو په لګولو به د سلور نه تر 15 ورځې پورې وخت نور لګي او کوشش کوي چې د محمود بجلی نن بحال کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ډوتا وګستې زو کراچۍ ته د پاکستان هندو کونسل وای ک سن حکومت د لګکې او د تحفظ قانون بیرته واخیست نو دا به داسې وي لکه چې نور ګوندونه هم په زوره د مذهب د بدلون مرسته کوي. د هندو کونسل د مشرانو په وینا چې دوی د دغه قانون مرسته کوي او کله به هم په دې کې د بدلون یا بیرته اخیستو فیصله ونه مني. بلخواته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د دې قانون مرستيال دی وای چې دا قانون په لومبي ځل یوازې په پاکستان کې نه جوړیږي بلکې په نورو اسلامي هیوادونو کې اهم موجود دی. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار د پنځمبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی خوشاله وو چې په ګډه سره د سند صوبایي حکومت د لګکې او د تحفظ قانون منظور کو خو اوس یې په رسمي توګه قانون جوړولو کې د لم لیټ نکار اخیستل د دوی اندېښنې زیاتې.
یہی تو مین وجہ ہے، یہی مین وجہ ہے عمر والی، اور تو کچھ نہیں ہے، عمر ہی ہے کہ 18 سال
دیوائی ہم داد عمر حد کی خودل خلو یا وجدا نور حس نشتا قد اتلس کالو نہ کم عمر والا معشوم یا معشوم شناختی کارڈ نشی جوڑا ولے لائسنس نہ جوڑی گی نو بیا دا ولے منل کی گی کد کم چا دا فشار لوجی دا قانون بیر تا خست لے کی گی نو دا زیات تھی وی لگا کیو تبا دا کمزور احساس نور ہم زیات شی او دا ازما کب بیا پ لگا کیو خصوصی توگا پ ہندو ٹولنا تنگ شی
ہندو کمیونٹی کے لیے
د رمیش کمار په وینا چې پسند صوبه کې د دې قانون د بیر تاخیستو وروستو د لګکیو د پار حالات نور هم خرابې دي شي، خو نوموړی یقین لري چې همدا قانون به ډېر زر په رسمي توګه هم په اصلي شکل کې ومنل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د دې قانون مرستیال دی او د یاد کمیشن د سند څنګه مرستیال مشر اسد بټ وایي چې دارنګ قانون یوازې په پاکستان کې نه دی جوړ بلکې په نورو یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د وړاندې نه دا قانون جوړ کړی شوی دی.
یہ بالکل نیا نہیں ہے، یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے چاہے اس کا
دیوئی دا کم نوے قانون نہ دے او نہ پاکستان یا وازنے حواد دے چدارنگ قانون جوڑے پا ملیشیا و انڈونیشیا کی دا قانون موجود دے چکا کم معشوم مذہب بدلائی دا حقی دا پارے دا مور پلار رائے ضروری دا یا پا مور او پلار کی دا یو تن مذہب بدلول ورسرا ہم ضروری گرزول شوی دی او کدا سے نوینو کل ہم معشوم یا معشومی تا دا مذہب بدلول اجازہ نور کول کی گی. اسد بٹ وای چې پسند صبح کې د لګکیو په زور د مذهب د بدلون کې سونه مخې ته ځکه ناراضي چې د هغوی تعلق زیاتره د خکته طبقې سره وي او چې کوم د دوی خپل مشران هم دي نو د هغوی تعلق د مالدار کورنو سره دی ځکه د غریبې طبقې پوښتنه نه کوي. د ده په وینا چې په سوونو کورنۍ د دې ویرې هند ته په کډوالۍ تللي دي او د تابعیت غوښتنه کوي. د ذکر ده چې د سند حکومت د لګکیو تحفظ دپاره قانون په صوبایي اسمبلۍ کې منظور کړی خو د مذهبي ګوندونو لخوا پې نیوکې شوي او یو شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. چورستوی د پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری د خبرې باور ورکړی چې دا قانون به د مذهبي ګوندونو د منلو پرته نه منظورول کیږي او دوی بیرته اخیستلو ته هم تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوزن کو دو پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته امر کړی چې په ملک کې د ناقص پیو او اوبو معاینې لپاره د ضلعو په سطح کمیشن جوړ کړي. سپریم کورٹ په وینا چې د مختلفو کمپنیو لخوا ولس ته ناقص پی او اوبو ورکړل کیږي. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د نهې په ورځ د ناقص پی او اوبو د کیس اورېدنې پر مهال د سپریم کورٹ نوې نومول شوی چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه. دا یو سنجیده معامله ده. ناقص پی خرڅوونکي کمپنیانې دي د پیو په شکل کې اولس ته د زهرو ورکولو کوشش نه کوي. په سپریم کورٹ کې د ناقص پی او اوبو په اړه درخواست ورکوونکي بیرسټر ظفرالله خان وایي چې تقریبا په هر پیو او د اوبو 300 او 14 منرل واټر په نمونو کې نقصان ورکوونکي کیمیایي مادې استعمالیږي. دوه وجه د ملک د هرې غټې کمپنۍ د ډبو پی او وچ پی ناقص دلری کم چې د ناروغۍ سبب جوړیږي. د په وینا چې ناقص پی او د اوبو خرڅوونکو پر ضد د حکومت سخت کاروایی وکړي، لکه څنګه چې په چین کې ناقص پی جوړولو په جرم کې دوه کسان د پانسی ورکړی شوی و.
پښتونخوا
په شمالي سیمو او په خاصه توګه پښتونخوا کې د پیو په نوم په پیو کې تاسو داس کیمیکل استعمالوي. دا یو کیمیکل وی، نو مطلب دا شو چې تاسو په چای کې زهر سکي. زبا خلکو ته دا خواست کوم چې تاسو خپل د دې مخنیوي وکړي او که تاسو دا یو میاشت هم بند کړئ نو دا کمپنیانې به په خپل بند شي.
پاکستان کې د ناقص پی او اوبو په اړه رپورت جوړونکي او د متحده قومي موومنت سینیټر میا عتیق شیخ وایي چې ملک هر غټه کمپنی د ناقص پی او اوبو کاروبار کوي، خو د فکر وړ خبره دا ده چې یو اداره یا وزارت هم د دې ذمہواري اخیستو ته تیار نه دي. د په وینا چې په بهر ملک کې د پیو لپاره وایټنر یا سمین رنګ باندې پابندي لګېدلې ده، خو دلته دا سیس استعمالیږي او دا د کینسر وجه جوړېدای شي.
ګورنمنت اگر چاہے کسی بھی پروڈکٹ کو
حکومت کا اغواڑی هغه مصنوعات چې د صحت لپاره مضر وي نو په هغه دی بندیز ولګوي، او چې کم غیر معیاري وچ پی د بهر نه راوړل کیږي باید چې هغه د صحت نړیوالې ادارې د معیار مطابق کړی شي او دغه نړیوال معیار دی ملک کې نافذ کړی شي. بل دا چې کم د ډبو پی دی چې د هغه معیار هم برقراره وساتل شي.
کله چې مشال ریډیو په دې مسلې د خوراک او د سړنې کامی وزارت او د پاکستان د ساینسي او صنعتونو د تحقیقاتو ادارې سره رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د ساینسي او صنعتونو د تحقیقاتو ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د منرل واټر په نوم کمپنیانې ولس ته پاکې او صفا اوبه نه ورکوي.
رب اکرم خان نمو رپورٹ اور دو مشال دو تو گس تھی دینی بجی شی بھی نجیب امیر ہم سٹوڈیو تھا گلے نو راضی چلا ہوئی خبر لنڈی زور
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مسلم خان په ګډون اتو وسلوالو ته د مرګ د سزا پخله کړي. د خبره د چرشنبه په ورځ د پاکستانی فوج د مطبوعاتو د څنګه لخوا په خبر پاڼه کې شوې ده. خبر پاڼه لیکي چې درې وسلوالو ته پوځي عدالت د عمر قید سزا ورولې ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي په ملک کې د پوځي عدالتونو د کار د مودې د غزولو پریکړه پر ملکي عدالتونو سپکاوی دی. د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه د 2015 کال په جنوري کې جوړ شو چې کاري موده یې د 2018 کال د جنوري په ومه پای ته رسیږي. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي وایي دوی باور لري چې د کابینې نه د فاټا اصلاحات منظور شي. په پارلمان کې د فاټا استازو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د ملاقات نه پس مشال رډیو ته دغه څرګندونه وکړه. د افغانستان حکومت وایي د اړیکو او باور پر ځای کولو لپاره پاکستان باید خپل ژمنې پوره کړي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د وخان مینپال بیګا مشال رډیو ته په مرکه کې وکړه. ملګرو ملتونو د دسمبر په 28مه د پاکستان سغدریزي ډلې لشکر طیبه د محصلینو څنګه د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په فیرس کې شامل کړه. د لشکر طیبه د محصلانو د سانګي المحمدی سټوډنټس خلاف دا ګامونه په داسې وخت کې پورته کړل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د نوموړې ډلې دوه مشران د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي فیرس کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو ریاستونو جوړېدل ضروری دي. په چین کې چارواکي وایي د چین په لری پرته مغربي سیمه سنکیانګ کې پرون څلورو بریدګرو پر یوې حکومتي ودانۍ خپل موټر وروست او بم یې وغورځاوه چې په ترڅ کې یو تن ووژل شو چې له کبله پولیس اړ شول چې پر برید کوونکو ډزې وکړي او وی وژني.
دا نجیب احمد چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې روښانه مستقبل اوریزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وښي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې پایدار امن راوستل نه صرف ګاونډي هېوادونو بلکې پوره سیمې او د ټولې نړۍ استحکام لپاره ضروری دی. د دې مقصد حاصلولو لپاره په ماسکو کې روس، چین او پاکستان مشترکه غونډه کې خپل منځي کوششونه په مؤثره توګه استعمالولو اتفاق شوی، کوم چې بهشکه یو ښه ګام دی. دې سره د زنګکار افغان امن عمل د یو ځل بیا شروع کېدو امکانات رامنځته شوي. ادارې لیکي چې د درې اړخیزې غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګري ملتونو سلامتي کونسل مستقل رکن هېوادونو په حیث چین او روس با افغان امن عمل په سمه توګه مخکې بوتلو لپاره وسلوالو ډلو په ځینې کمانډرانو د ملګري ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه ختموي چې دا شانداره کسان په امن مذاکرات کې خپل کردار ولوبوي. اداري په وینا په غونډه کې په دې هم خبر شو چې مشاورتي عمل به غځول شي او په دې کې به افغانستان ته هر کله ویل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پېښور د بجلی انتظام ادارې پیسکو مشر لخوا د بجلی زاړه او خطرناک تارونه د بدلولو اعلان یقینا د ستاینې وړ دی، خو دا کار زر تر زره کول پکار دي چې دا شان په دې کلونه ونه لګي. ادارې وایي چې په پېښور ښار کې د بجلی خطرناک راز وړاندې تارونه او د عمارتونو سره تیر شوي تارونه کله هم د سخت حادثې وجه جوړېدای شي، او همدا شان دا مسله نه یوازې په خواني کوڅو او ښار کې ده بلکې د حیات آباد په شان یو نوي جوړ شوي علاقه کې هم ده. ادارې زیاتوي چې د بجلی پستنو د میټرو په خطرناک انداز لګ اور اصلاح لپاره پریس کو ادارے ته د اضافي عملی او وسایلو ضرورت نشته. د یخنې په موسم کې د بجلی بندیدو او د ترانسفارمرو د خرابې او بدلولو کار د نشت برابر دی. اداري په وینا چې کړه ټول سب ډیویژن شکایتونو سره عملی تر روزانه د بجلی پستونو میټر ترتیب سره لګولو ذمہواری ورکړي شي، نو دا کار به په اسانۍ سره ممکن شي. او چرته چې زاړه تارونه بدلولو کارو شي، نو هلته دې په خاص توګه د بجلی میټر په ترتیب سره لګولو هدایت هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري اجنس لیکي چې په ماسکو کې تر سره شوې د خیزه غونډه کې د چین، پاکستان او روس استازو افغانستان ته خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو نفوذ د دغه هیواد وار لمخه خراب امنیتي صورتحال ته ګواښ پیښول شي. بلخوا فائنانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر لخوا اسرائیل ته د یو جعلي خبر پر رد عمل کې په اټومي معاملات جواب ورکول یو غیر سنجیده عمل وو. د دوه لیکنو مهمه برخه لمجد بابر اورو.
رویټر خبر ایجنس لیکي چې د تیرې نهې په ورځ په ماسکو کې د روس، پاکستان او چین استازو د افغانستان په اړه یوه غونډه کې افغانستان ته خبرداری ورکړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخپه زیاتېدونکي نفوذ د دغه هیواد وار له مخه خراب امنیتي صورتحال نور هم خرابولی شي. ایجنس د روس د بهرنیو چارو د وزارت په حواله زیاتوي چې د درې واړو هیوادونو استازي په دې هم رضا شوي چې په راتلونکي کې به په دا ډول غونډو کې افغانستان ته هم بلنه ورکوي. د ایجنس په خبره د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ د دا ډول غونډو دا دریم پړاو وو چې افغانستان پکې نه و بلل شوی، او بلخوا واشنگتن هم په دې اړه اندېښمن دی چې د افغانستان د مستقبل په اړه کېدونکو خبرو اترو نه هغه هم په ډډه کړل شوی دی. بلخوا په کابل او واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې طالبانو سره د روس لخوا زیاتېدونکي اړیکو اندېښمن کړي دي، خو بلخوا روس دا تورونه رد کړي دي. اجانس د روس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخروا له قوله وایي چې درې واړه هیوادونه متفق شوي دي چې د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د پرم نه مذاکراتو لپاره باید د بندیزونو د فیرست نه د ځینې طالب مشرانو د نمونو د وستو په لړ کې د نرمۍ مظاهره وکړل شي. تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې د افغان طالبانو د نوي مشر نوم دی دغه د بندیزونو فیرست کې شامل کړل شي. بلخوا فائنانشل ټایم د ورځپاڼې د هغه جالي خبر پاړه چې پکې د اسرائیل په حواله پاکستان ته د ایټمی برید د دړکې ذکر شوی و لیکلی دی چې دغه جالي خبر پر دې عمل کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف باندې د خپل حکومتي غړو لخوا هم تنقید شوی دی. دغه جالي خبر کې ویلي شوی و چې که پاکستان شام ته خپل سرتیري واستول نو اسرائیل به په پاکستان ایټمی برید وکړي. د دې خبر په جواب کې خواجه آصف ویلي و چې اسرائیل جوړدا هیر کړی دي چې پاکستان هم یو ایټمی وسله لرونکی هیواد دی. ورسپاڼې لیکي چې د خواجه آصف لخوا په دغه رد عمل د اسرائیل د دفاع وزارت سمدستي خپل رد عمل کې ویلي و چې دغه خبر سره د هغوی هیڅ تعلق نشته او دا یو جالي خبر و، خو د دې رد عمل له امله د پاکستان د وزیر دفاع د غیر سنجیدګۍ او د ټولنیزو پاڼو په ذریعه دومره سنجیده موضوع باندې سفارتکاري کول خپل حکومتي ادارو کې یې د هغه پر ضد تنقید راپارولی دی. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله وایي چې د دومره سنجیده موضوع رد عمل په ټولنیزه پاڼه ټویټر ورکول او د بل هیڅ چا سره په دې معامله مشوره نه کول دواړه ډیر غیر ذمهوار عملونه وو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استی. د امریکا حکومت په منځنی ختیځ کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی حکومت د جوړولو خبره کړې. د بارک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بنو چارو وزیر چې د کار موده یې په خلاصېدو ده په واشنگټن کې داسې خبرې کړې چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړی دی. د جانکاري د خبرو نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگټن کې د جان کیری لپاره د خدای پامانی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي.
The two state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لاره ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لاره ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لاره ده چې د فلسطینیانو راتلونکي آزادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لورې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جان کیری تېره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتو کې پریکړه لیک تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې ولټوي. جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنه کړه او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نه شي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نږدې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ټرمپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ. د روسي حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد رخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سه شنبې د ورځې پر درې رخیزه غونډه افغان حکومت سخت عکس العمل ښکاره کړ. د غونډې ته د افغانستان استازی نو بلل شوی. احمد شبر نور جزئیات درکوي.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چاله روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخې هڅې پکار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس سره خبر هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موږ له خپلو ډیپلوماتیکو سرچینو د دغې غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لرې کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله هم داسې ده. د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه که نه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او سم لجمن سره سم ورسه دلې دونه چې خبرونه روخانه مستقبل د نن په روخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې د زنو ځوانانو د کامیابی راه سدي او د خپل خلکو او نړیوال ټولنې لپاره څه خدمات تر سره کوي. د خبرونه کوربا منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیژونه او سلامونه قبول کړي. د پښتنو سیمې که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې د تعلیم او ترقې په حواله د نورو سیمو نه شاته پاتې دي او دا راز د نورو سہولتونو په سیر پکې د تعلیمي ادارو هم ډیر کمې دي. خو د دې باوجود پښتنو ځوانانو د نورو قومونو د نوي کول سره د یو شان سفر کولو لپاره تل مهنت جاری ساتلې چې په نتیجه کې د پښتنو سیمې د پرمختګ په لاره روانې شوې دي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نشت برابر دي، خو زیاتره پښتنو ځوانانو د نړۍ پرمختللي تعلیمي ادارو ته ځان رسولی او اعلی زده کړې یې کړې دي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او مهنت حال ترسو. دې لړکې مو د یو ځوان ډاکټر چې دا مهال د صحت په یوه نړیواله اداره کې ذمهواری ترسره کوي خبرې کړې دي. دی وایي:
زما نوم ډاکټر حزب الله کاظم دی او د خپل د افغانستان د کونړ ولایت کونړ خاص ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته پیدا شوی یم او ټول عمر مې په پېښور کې تیر کړی دی. سبق مې ټول په پېښور کې ویلی دی په اسلام کالج کې. د هغې نه وروسته په پنجاب کې په ملتان ښار کې مې میډیکل کالج و. هغې نه وروسته بیا راغلم افغانستان ته. بعضو موسساتو، ادارو، انجوګانو دیزنې کې مې کار وکړ. بالاخره بیا امریکې ته راته یو چانس برابر شو، دا د فول بایټ سکالرشپ د چتر لاندې. نو لاړم امریکې ته، دوه کاله مې هلته ماستري واغستله. اوس فعلاً د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې اوسېږم. او دلته دا یو د نړیوال صحت یو اداره ده، د ګلوبل فنډ یا نړیوال صندوق په نامه باندې، چې په هغې کې زه کار کوم. فعلاً
د وسایلو د نشتوالي او غریبۍ باوجود لوړ مقام ته د رسېدلو تر شا یې څه راز دی؟ ډاکټر کاظم په دې پوښتنه وویل:
رښتیا چې درته ما زه خپله پېښور کې چې مې سبق خو، موږ ډېر زیات یعنې مشکلاتو سره مخ شو. یو طرف ته غریبي وه، بل طرف ته نور مشکلات ډېر زیات. خو یو څو خبرې وې چې هغې زه همېشه دې ته ډېر زیات تشویق ساتلی وم چې زه باید خپل سبق ویم او خپل ځان یو ځای ته ورسوم. یو خو دا دی چې زحمت او محنت کشي دا ډېر زیاته مهمه خبره ده. د پرمختګ جذبه، دغه جذبه په ما کې وه. وجود دینه چې مشکلات ډېر زیات وو. حتی ما سره په داسې وختونه راغلي چې ما سره به د سکول هغه فیس هم نه وو، خو ما به چې ځان سره سوچ کوو چې یعنې زه باید ونه درېږم، ودرېدل دا ما دپاره زما په اصولو کې نه وه.
نوموړی وایي: په ژوند کې د بریالي کېدو لپاره اول اوچت نظر او اعلی فکر پکار دی.
په هغې کې یو څو خبرې چې ما په خپل ځان باندې هم دغه کړې وي او زما نورو ځوانانو ته او نورو پښتنو ورونو ته هم دا مشوره ده چې څوک غواړي په خپل تعلیمي برخه کې یا په انګریزي کې چې وایي پروفیشنل برخه کې پرمختګ وکړي، هغوی دپاره زما یو څو مشورې دي. یو خو زما ویژن یعنې هغه نظر مې غټ ساتلی دی همیشه. هغه دا دی چې زه په وړو کې شي باندې مونږ باید اکتفا ونه کړو، هغې باندې مونږ دپاره باید کافي نه وي. دا نه چې زه د یو افسر شم. جذبه په کار دی چې مقصد د خپل وطن، د خپل قام، د انسانیت خدمت وو. دا جذبه چې دا ویژن چې په چا کې خپل هغه خدای ورته مغسې لار برابرۍ او مخکې دي.
ډاکټر کاظم د خپلې تجربې په رڼا کې وایي: هر ځوان ته په کار دی چې د بریالي ژوند لپاره خپل ځان ته یو اعلی او مقدس مقصد په نظر کې ونیسي.
ما به خپل ځان ته اهداف یا ګول ټاکل او خپل ځان ته دا مې کتل چې په دې کال کې یا په راتلونکي کال کې څه په کار ده چې وکړم. مثلا یو مثال، عملي مثال درکړم. ما ځان سره دغه ټارګیټ ساتلی و چې زه په کار ده چې په میټرک کې امتحان کې 100 نمبر واخلم، دغه نه اوچت نمبر. نو هغې دپاره دغه زما ګول شو. بیا هغې دپاره ما پلان جوړو د کال، د میاشتې، د ورځو پلان. نو خدای هغې دغه ته ورسولم. په میټرک کې مې ډېرې ښې نمبر راغلی. بیا مې ټارګیټ دا و چې په کار ده چې زه خپل ځان میډیکل کالج ته کامیاب کړم. دغه دپاره مې خپل ځان ته بیا پلان جوړ کړو، هغې باندې روان. نو خپل ځان ته اهداف ټاکل، خپل ځان ته ګولز او ابجکټیوز ټاکل دا ډېره مهمه خبره ده. هغې د هغې د حصول د دې اهدافو د حصول دپاره بیا پلان ډېر ضرور دی چې سړي سره پلان موجود وي چې په دومره وخت کې به دا کار کوم. او ما ورشنه چې بله خبره دا وه چې همیشه فوکس پاتې کېدل په یو شي باندې، ځان یو شي باندې توجه زیاتول. یعنې په کار نه ده چې اخوا دی خوا، یعنی غیر ضروري کارونه یا داسې مستان چې هغه وخت ضایع کوي یا داسې کارونه چې هغه وخت ضایع کوي، په هغې باندې خپل وخت ضایع کول نه دي پکار، بلکې د خپل اهدافو د حصول دپاره متوجه پاتې کېدل یا خپل فوکس ساتل دا ډېره ضروري خبره ده.
ځینې پښتانه ځوانان دا فکر کوي چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د دوی مخالف دي، خو ډاکټر کاظم دغه فکر ردوي.
تاسو ما ویل زه د کونړ ولایت نه راغلم. په ډېره غریبۍ کې ما خپل سبق خویو. بیا ټوله دنیا مې ولیدله، یعنی د امریکې نه، د افریقې نه، تر تقریبا د دنیا ټول ملکونو ته مې سفر وکړل. د ټول دنیا خلکو سره مې خبرې وکړې. داسې نه ده چې زه امریکې ته لاړم هلته هغه پښتانه چې د دې اهلیت لري چې مخکې لاړ شي نور هم ورسره کومک کېږي، دغه کېږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده چې نوره دنیا د پښتنو دښمنه ده. موږ په کار ده چې د نورې دنیا سره لاړ شو. موږ په کار ده چې تعلیم حاصل کړو. موږ په کار ده چې زحمت وکړو. موږ په کار ده چې لکه یو چینایي، یو جاپانی، یو فرانسوي چې ځان یو ځای ته رسوي، په کار ده چې موږ
پښتانه هم دغه نه مخ شو پیلم کې. نو زما په خیال سره چې ځوانانو ته دغه سوچ په کار دی چې ویل لري چې په دنیا په ملتونو په قومونو کې پښتون قوم خپل ځای لري، باید موږ د دې نورو قومونو په تعلیم کې او په پیشرفت کې په ساينس په ټکنالوژي کې پارت کې باید دوی سره برابر یا دوی نه مخ کې. نو ټول خبره په زحمت او په کوشش کې ده، په دې کې نه ده چې څوک زموږ مخالف دي. دا زما خپله تجربه ده چې دنیا مې کتلې ده، زه په دې سره موافق یم.
دا چې پښتانه دومره ذهانت او قابلیت لري نو بیا ولې شاته پاتې دي؟ په دې حکله ډاکټر حزب الله کاظم وای د پرمختللي هیوادونو ځوانان اوچت او اعلی هدف په پام کې نیسي او هغې ته د رسیدلو لپاره ډیر زیات مهنت کوي. نوموړی زیاتوي
هغه خلک خپل ماغزه کلاو ساتي چې کم قومونه چې مخکې تللي دي یا کم ځوانان چې ما په دې ملکونو کې ولیدل چې واقعا ډیر پیشرفت یې کړی، هغوی خپل دماغ کلاو ساتي، په غیر ضروري خبرو باندې خپل دماغ یعنی نه مصروفوي، هغې باندې خپل وخت نه ضایع کوي. نو زما پوښتنه چې دا ډېر ضرور خبره، اوس مثلا موږ که وګورو موږ چې لاړ شو نو زموږ په وطن کې پښتونخوا کې یا په افغانستان کې دا خبرې چې دنیا مثلا موږ سره دغه نه ده یا دا چل دی یا هغه چل دی، دا خبرې نشته. دی صرف او صرف زحمت وباسي او خپل اهدافو باندې خپل فوکس ساتي. او یو بله مهمه خبره دا ده چې ملي سوچ، موږ پښتانه افغانان موږ ټول باید یو د خپل وطن او د قام فکر په ذهن کې زموږ موجودي. هغه خلک په یو ډیر وړو کې ځکه امکار کوي خو د وطن ګټه د قام ګټه د انسانیت ګټه دای په نظر کې ساتلی، وطن ته ګټه خپل ملک ته ګټه دا غیر اصول کې شامل ده.
د ډاکټر حزب الله کاظم خبرې مو اورېدې. نوموړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په یو نړیواله مرستندویه اداره کې کار کوي او دا نظر لري چې پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې د مهنت او تعلیم د لارې ځان د پرمختللي هیوادونو د نوي کول سره سیال کړي. پرونه کې دا مهال یو لنډه دمه اخلو او د دمه نه پاس د یو بل بریالي شوی ځوان نه د هغه د کامیابی راز معلومو.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. د دې هفته په خبرونه کې د اغو با همت ځوانانو د ژوند او بریاو حال واوري چې د ډېرو ستونزو باوجود یې اعلی زده کړې کړي او لوړ مقام ته ځان رسولې دي. دوی وایي که یو تن بریا غواړي نو ځان ته د اهداف اوچت کیږدي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه وړاندې تاسو د مشال رادیو د روښانه مستقبل پروګرام لاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي، زه د کونړ ولایت یم، په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي، وروسته بیا کابل ته راغلی یم، په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم، خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې، بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغه شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی، کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یوه ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده، اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي، د کامیاب شوی او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نامو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
زموږ یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحی به له ربه راځي، یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې یو فکر لوېدلی دی زموږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري، څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي؟ په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دا غلغي چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستی وي، ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا نه وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی، چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مگر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم، مګر زه به ماښام لخوا تلم لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه نو په دې کې دا به بورې به راتلې موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به د دې نه به م خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده، بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ تاسو داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي، دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده، زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غر کې رحمت کړي، د ده په حوصله هم ابو سافرین وایم چې د ده د اوو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیاوې ورته ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي، موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو، د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه وروستنی او پاتې قشر وو، مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر دولسم ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه رالوېدلي نه یو. حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کل نه د خپل طبقې نه د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وایي د طب څانګه یې ډېره خوښه وه او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکي حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نوموړی وایي دنیا په یو کلی بدله شوې او هر قام چې بل نسه اخلي د هغې په بدل کې به څه ورکوي. اوس دغې ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه را ولاړېږي چې موږ به څه ورکوو؟ موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه ابزار به اخلو، علم به اخلو، مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی، ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده. موږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو، یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان یې راکړه، نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم، زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم، زه به ده ته داسې نظریې ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کېږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0024221212141. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.